بشه چشم تو خان. د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو بیا حمزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د تماس نړیوالې ډلې د نړیوالې ډلې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا له مهمو برخو مو خبرو. دغه راز اورې چې د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوی کارپوه سره هم څېړلې. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبروو. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې اعلان وکړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکی دفاع وزیر وي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تر د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. او د امریکا استخباراتي چارواکو دا سندونه خپاره کړي چې وایي په 2010 کال کې پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د حملې په مهال ترلاسه کړي وو. سرکې د افغانستان خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ مړی کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسأله یاد کړه. خغلی غنی هم در ازویل چې افغان پوځیان به د هغه ډلو زوب په جګړه ورکوي چې د افغانستان پر ضد جنگيږي، خو هغه ډلو ته یې خلاص ده چې سوله کوي. د تماس نړیوالې ډلې په شپږ سمناسته کې د شاوخوا 500 هیوادونو استازیو ګډون کړی چې د بحث وړ موضوع امنیتی او اقتصادي مسایل دي. لبلی خوا ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې او له مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې تیره ورځ ولسمشر غنی له زمیر کابلوف سره په ارګ کې وکتل. د لیدنې کتنې پر مهال افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې کابل او ماسکو باید په ګډه له تروریزم سره په مبارزې کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې هڅې وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایه ریاست ترمنځ خبري ادامه لري. دا وی تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څنګه چې پر رسنیو کې ویل شوې دي لیست اخیری نه ده. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والی په توګه کار وکړي. سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د سې شنبې په ورځ د هلمند، کندوز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پژو خبري اژانس په وینا په دې ډله کې اجرایي رئیس عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالفه وسلوالو د وژلو او د یو شتو نورو د ټپي کولو ادعا کوي. د بغلان د امنی قمندانۍ امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې شپږشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي او دا مرګ ژوبله مخالفانو ته اوښتي. د امنیت امیر زیاته کړه چې ډېر ژر به په مرکزي بغلان له یاغیانو تصفیه شي او اخوا طالبانو دا خبره رد کړې چې دوی ته دې په دغو عملیاتو کې تلفات اوښتي وي. بیا هم خرغلی د امریکا استخباراتي چارواکو د سندونو خبره کړي چې وایي په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د بریډ پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت د دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي دوی دا سندونه وروسته تر دې خبره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سخت پلټنه وکړه او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. دغو سندونو له مخې بن لادن او ملګرو یې دا ویلي چې د مسلمانانو د وژلو پر ځای باید بریدونه د امریکا په متحده ایالاتونو وشي. کله چې اوسامه امریکایي ځواکونه واژلي دي هغه وخت غوښتلی چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو کلیزه ولمنځي او یو ویډیو هم خپره کړي. په یو سند کې هم القاعده شبکې د تروریستانو د جلب او جذب غوښتنه کړې او داسې پوښتنه کړې چې تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړي او بیا پسې لیکل شوي دي له چا سره به اړیکې نیسئ که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. په یو بل خبر کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي دی له عراق سره به د جنگي مهماتو مرسته کوي. د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویلي دی چې تمه ده په جون میاشت کې له عراقي حکومت سره د ټانک ضد زر وسلې مرسته کړي چې د اسلامي دولت د جنگیالیو په وړاندې په جګړه کې ترې استفاده وکړي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړي ځواکونه په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې همدا اګهاما او ابراهیم اګ اناوالین روانه اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وژل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل یې د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي د جګړې پر مهال دوه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. په سری کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار تدمور نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د تدمور ښار شمالي برخې ونیولې. د تدمور ښار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ دی، د هغې زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلو. داسې ویرشته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لورې دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د یونسکو مشري ارینا بوکوفا وویل چې دا د تدمور جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړي پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې له لرغونو اثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز خبري اژانس ته وویل په سلګونو مجسمې له دغو تاریخي ښارونو انتقال شوي، خو عبدالکریم وویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو اثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډلې چې د تېر کال له جون میاشت راهیسې د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې، په عراق یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ ویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیون یورو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه پخواني شوروي عسکرو سره یو سمبولیک مالی مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل او په وینا یې په دې کار سره په دې باندې مسلې ته رسمیت ورکړل شي. دا تر اوسه معلومه چې لاویا کلو وروسته به چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسیدلې د دغو بندیانو شمېره چې ژوندې دي څو وي. کرویګر چې په پارلمان کې د سوسیال ډیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویاند هم دی، دغه راز ویل چې د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي. دغو عسکرو نیمایي زیاتې مړه شوي دي. هغه ویل دغه بندیان له یهودانو وروسته دوهمه ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوي دي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټرشتاین مایر د مرکزی چې د مرکزی کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند غړی دی، دغه اقدام هرکلی وکړ او هغه د جرمني د پارلمان یو ښه نیت وباله. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومن.
له سفیر ولستان اجازه نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته ک غوړې چې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. افغان ولسمشر نن معصوم ستانکزی د دفاع د نوی وزیر په توګه ونوماوه. د حکومت اجرایی ریاست وایي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی. دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوی کارپو سره هم څېړلې ده.
دا په شکل دی اداري چې تاسو یې د افغانستان په مزوم خلکو دا ناروا یو کار او دا اداره نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر وایي چې حکومت باید په لس ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي. کنه
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر اصلی این رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند بود.
دا به هم واوری چې په قزاقستان کې په مرموز ډول د غرڅوم دینه په زیاتې دوه دوونس پروګرامونه د انصاف پلټکه او د حقیقت صدې د خبرونه په دوه منې مایک درته خبرو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن معصوم ستانکزی د دفاع د نوی وزیر په توګه ونوماو. اشرف غنی دا اعلان نن د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړ. معصوم ستانکزی اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دی چې ویل کېږي تر ډیره هم له وسلوالو طالبانو سره د روانو خبرو کې یو مهم رول لوبولی دی. د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د اشرف غنی د وینا مهمې برخې اورېدلې دي. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام وړاندې کوم نوري صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ولسمشر غنی نن د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې چې په جمهوري ریاست کې جوړه شوې وه په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. هغه په افغانستان کې د ستونزو، اداري فساد، امکاناتو او له امکاناتو نه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو خبرې وکړې. همداراز ولسمشر غنی وویل چې معصوم ستانکزی د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس به د افغانستان دفاع وزیر وي او هغه ته او دغه راز د هغه مرستیالانو ته د بریا هیله وکړه. البته دا هغه موضوع ده چې له ډیرې مودې راهیسې ځینې خبرې پیروانې دي او یو انتقاد هم د ولسی جرګې او په مجموع کې د ملي شورا او د عامو خلکو او د سیاسي څیرو همدا دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې دفاع وزیر ونوموي. خو د ولسمشر غنی دا اعلان ده وښوده چې ښاغلی ستانکزی به په راتلونکو ورځو کې ولسی جرګې ته د باور رای ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. همداراز د افغانستان کابینه ښاغلی غنی مسلکی او ژمنه کابینه وبلله او ویل چې باید په خ مدیریت سره کار وکړي او خپل هغه ژمنه چې کړي دي د افغانستان د خلکو په وړاندې او لد سره په مرکو کې هغه باید عملی کړي. هغه فساد او د ځمکو غصب په افغانستان کې ستر ستونزه وبلله او ویل چې د فساد او غاصبینو پر ضد به مبارزه وکړي او په دې برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. هغه په قضا کې پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې د هر ولایت له ځای مسول سره د پخپل مرکه کوي او د قضا او په قضا کې شفافیت او په عادلانه ډول پریکړي د افغانستان د ستونزو د حل یو اساسي برخه وبلله. خاغلی غنی د والیانو تقرر موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې د وزیرانو د تعیین په مقایسه د والیانو ټاکل سخت دی او ویل چې دوی هڅه کوي د تکړه والیانو په ګمارلو سره سیمایزه حکومتداري چې خلک ورته ډیره اړتیا لري به قوي کی او ښه حکومتداري رامنځته کړي. دغه راز ولسمشر غنی د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هم لنډ اشاره وکړه په خبرو خبرو کې او ویل چې په 2014 میلادي کال کې به دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډیره په تیره هغه نهادونه او ارګانونه چې هغه د افغانستان انتخابات ساري او په دې برخه کې کار کوي هغوی انتقاد کوي چې باید په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کوم کمیسیون چې دی هغه ژر خپل کار پیل کړي. او دغه راز وروستۍ خبرې په دې وې د ولسمشر غنی چې خشونت او تروریزم دا یو جدي مسله ده او دوی به پر ضد ودرېږي. خو په عین حال کې دا هم ویل چې افغانستان او د افغانستان خلک او حکومت د سولې طرفدار دي او د سولې لپاره به هلې ځلې کوي. بلې
نسیم شفق، دغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه د تماس نړیوالې ډلې د غونډې د تماس نړیوالې ډلې برخوالو په دې کې برخه اخیستې وه او که په دې کې دا یو مقدماتي غونډه وه؟
بلې، په دې کې د تماس د نړیوالې ډلې دا غونډه چې دا د دې غړو پکې برخه اخیستې وه او دا به په مختلفو مسایلو خبرې کوي د افغانستان او دا به نن دوام پیدا کوي او کېدای شي نن چې څومره موږ معلومات لرو د دې غونډې په پای کې به له غرمې نه وروسته د غونډې ګډونوال په یو خبري کانفرنس کې د دې غونډې هغه فیصلې چې دي او جزئیات چې دي او کوم پریکړو ته چې دوی رسیدلي هغه به هم اعلان کړي.
نسیم شفق له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو د تماس نړیواله ډلې غونډې ته چې په ار کې جوړ شوی و د افغان ولسمشر اشرف غنی د ورستیو سرګندونو جزئیات مو اوریدل. اشرف غنی نن پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. یو مهمه موضوع دا و چې د دفاع وزارت لپاره معصوم ستانکزی د نوي وزیر په توګه ونومو او ویل چې ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره به ژر اور معرفي شي. دغه راز د ولسی جرګې د انتخاباتو په باب یې هم وویل چې په 2014 کال کې به دغه انتخابات ترسره شي. او یو بله موضوع هم یاده کړه، او هغه د ولایتونو لپاره د نوي والیانو د ټاکلو موضوع و چې اشرف غنی وویل دا یو ستونزمن کار دی. دا هماغه ستونزه ده چې اجرایه ریاست هم رابرسیره کړې ده. دې موضوع ته ورګرځو، د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو د ټاکلو پرېکړه نهایي نه ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی. یو شمیر راپورونه وایي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
اته والیان دوی ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لورې معرفي شول، خو اجرایه ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغه ادارې د سې شنبې په ورځ د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نومونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي. خو د سیاسي توافقنامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والی په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان له مخې حلیم فدایی د لوګر د والی په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی په توګه، میرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوی دی. پښوا خبري اژانس وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوی والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وشوې. پښوا اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لری کړی شوی والی عبدالکریم متین د بیا مقرری غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لری شو چې ویلی وو چې په پکتیکا کې پخوانی حکومت له داعش سره مرستې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د راپور له خبرېدو وروسته، البته راپور مخکې جوړ شوی و، دغه دی نن اشرف غنی اعلان وکړ چې د دفاع وزارت لپاره معصوم ستانکزی ونوموه او د باور رایو لپاره به ډېر ژر د ولسي جرګې ورته وروپېژندل شي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره نوي ټاکل شوي والیانو پریکړه نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی، مخکې هم داسې موارد تکرار شوي. دا موضوع مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنج بر سره وڅېړله. هغه لومړی په دې اړه وویل،
دا لومړنی مورد نه ده، دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. زه فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق یو مسالې کې سره نشي، بیا دغسې قاعدې به حتما لري. اکثر موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغسې واقع کېږي، موضوع په دې کې دی چې لامل دې چې دغسې یو حالت مې سره وړی دی او هغه عامل چې زمي دلالي شي دغه پروسه په همدغه ناوړه شکل
رنجبر صاحب مخکې هم په دې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي، خلک هم خبر دي لدینه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده، او دا اختلاف له هم غزین راپورته شوی چې نن ورځې نور ستونزې راپورته کړي. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک دغه نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ ته راغلي ټول ناراضه دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو اسمسونه چې موږ ته رالیږلي وایم. محمد زکریا وطنیار لکندهار لیکي چې ولسمشر چې خپل وعده نشي پوره کولای نو استفاده ورکي. د کندهار لار ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکي چې اجرایی رئیس ولسته ژمن نه دی خپل ګټې لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوی او با تجربه چارواکي رامخته شي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یو خوله نشي، ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې موږ ته رارسېدلی دي، او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډېر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
مثلا موږ وینو چې دوی اصلا هیڅ ډول توجه د اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي. سره له دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل انتخاباتي رژیمو کې یو تیره مهمه موضوع چې مطرح شوه، دا هغه بدلون چې موږ به راب ورکوو چې حکومت نه سره راوړو، موږ به ځواب ورکوو. کوم چې تاسو پوښتنه کوئ یا پوښتنه به ځواب پاتې کېږي. مګر اوس موږ د عمل وینو چې له حکومت چې د خلکو ډېر وتلې دي، مګر تاسو هیڅ څه اکشن نه او هیڅ ځواب دې دغه پوښتنو ته چارواکي مسؤول چارواکي نه ورکوي. سم په دغه کې جنګي حالت کې د عمل وینو چې څومره ناخوښه دي او څومره بیا سويږي خو په تخت کې هم مرکزی دولت ته ضرورت دی چې دواړه دغه مشران باید له یوې ژبې خبرې وکړي. اصلا دغه چې دوه ګورې مسئله په میډیا کې مطرح کېږي، دا خورا لویه صدمه اوزر اتوریتي حیثیت د دواړو ته رسېږي او په مجموع کښې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي.
رنجبر صاحب، له حقوقي اړخه که دا موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤول دي که نه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع دي، یعنې په دې معنا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وي چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نورې هم نه دي کړي، له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولی شي، راغوښتی شي؟
موضوع خو بیخي باید مطرح نه کړو، ولې موږ حقوقي او قانوني چوکاټ ته ډېر پخوا وتلي یاست. خپله مثلا همدغه اجرایه ریاست هېڅ چا ته ځواب ورکوونکی نه دی. حتی رئیس جمهور په قانون اساسي کښې خو هغه رشته چې شپېتمې مادې پر اساس ولسي ژبې کوئ شي چې په دوه درېیمه برخه د نه پوښتنه وکړي، مګر اجرایه قوېنه نه شته موږ په قوانینو کښې څوک پوښتنه وکړي. منظور مې دا دی چې موږ حقوقي چوکاټه وتلي یاست. اوس دغه موافقتنامه ده، هغه موافقتنامه هم اصلا یو قانوني او حقوقي شکل او بنسټ نه لري او مشروعیت نه لري چې په خپله باید په خپل میز کښې په خپل کورکي کښې خپله سره راشي. ولس ته اصل مطرح نه ده، ولې د ولس اراده دغه اسنادو کښې نه شته. دوی د ولس تر شا دغسې توافقات وکړل، هغه وخت دا توافقات وکړل چې اصلا دوی حقوقي شخصیت نه وو، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص دغه توافقنامه یې هم چې دا کړې حقوقي نظامه مطلقاً هېڅ نوع حیثیت او اعتبار نه لري، ولې په دې کښې اراده د خلکو نه شته. یو توافقنامه یې امضا کړله چې هغه ټول دولت یې په دوه برخو وویشه، چې هغه په هېڅ دنیا کښې اصلا دغه مثال یې نه دی لیدل شوی. اوس دوی غواړي چې په اراده او تضامینو کښې هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي، چې هغه غیر ممکن ده چې هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په اوو میاستو کښې یا څو میاستو کښې نه جوړېږي.
دغه د اوسني حکومت د رامنځته کېدو له وخته دغه تقریبا اووه میاشتې تېرېږي، دواړو مشرانو هم وښودله چې آیا دوی د حکومت کولو وړ دي که نه دي. دغه اووه میاشتو کاري مودې ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به بیا سره جوړ راسي که نه، او د حل لاره څه ده؟
حتی هغه وخت کښې چې جان کیري نه و راغلی او دغه سند توافقنامه نه وه امضا شوې، ما همغه وخت کښې ویلي وو چې تکراروم چې دغه شکل د حکومت هغه د افغانستان په شرایطو کښې غیر ممکن دی چې هغه وشي کولی شي دوام ولري. هغه به خپله یو منبع د بحران وي، تل به یو په دغه په نفس کښې به دلته تضادونه نغښتي او د جنګ په حالت کښې موږ ضرورت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وسی کولی چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو دا ناروا یو کار و او دا ادامه نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي او غیر ممکن ده چې دوی وسی کولی هغه ژبنې حتی چې دوی یوازې یوازې هم کړي دي دوی عملي کړي. د دې لپاره چې دوی تنها نه دي که ډاکټر عبدالله او اشرف غني تنها وایي ما ته دا ژبه پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. دوی ډاکټر عبدالله تر شا هم یو لویې ډلې دي او دوی ډاکټر اشرف غني تر شا هم ډلې دي چې هغوی اکثریت یې د کرزي په حکومت کښې بر لاس ولوده. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کښې وساتي او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي چې بالاخره دغه بحران لري خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کښې هم علاقه بندي لري، دوی عدم د ثبات کښې هم علاقه بندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځ ته راشي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویرېږي.
رنجبر صاحب مننه.
حاکمېږي دوی به هر یو ځواب وایي خلکو ته.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوو اختلافاتو د دې خطر زیات کړی چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتي نظام چې د ډیموکراسۍ یو مهم اصل د خپل باور له لاسه ورکړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده له حکومته وغوښتل چې په راتلونکو 10 ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. تفصیل د سفیر الله ستانکزې په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د افغان حکومت د ژمنو نه عملي کېدل د ځینو انتخاباتي څارونکو په وړاندې اندېښنې راپیدا کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو دا څارونکي ډلې وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ستونزې رامنځته کړي او د افغانستان له انتخاباتي نظامه به د نړیوالې ټولنې ملاتړ له منځه یوسي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر 10 نورو ورځو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نمیشه است
په دې اړه چې ولې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د نه پیلېدو په اړه چوپتیا غوره کړې اندېښمن یو او د یاد وضعیت دوام به د پارلماني انتخاباتو او د اصلاحاتو د راوستلو په اړه د باور جوړونې مسئله له ستونزو سره مخ کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې تر 10 ورځو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار پیل کړي. که داسې ونه شي نو هره جفا چې د ډیموکراسۍ او افغان ملت په حق کې کېږي اصلي ګرام یې د ملي وحدت دواړه مشران دي. ښاغلي ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل دا ښکاره کوي چې لا اوس هم په دې اړه د ملي وحدت د حکومت مشران یوه خوله نه دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رامنځته کولو په اړه 2 میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني فرمان ورکړ خو اجرایه رئیس د یاد کمیسیون د رئیس په ټاکلو مخالفت وکړ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د مثبت بدلون او د ځینو کارکوونکو د بدلولو په هدف رامنځته شو او چارواکي وایي چې دا کمیسیون به هڅه کوي څو د اصلاحاتو په راوستلو سره په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په سر اختلاف د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ هوار شوی او دا کمیسیون به د ولسمشر له امر سره سم خپل کار پیل کړي. دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس معرفي شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه شوي دي، ټول موارد یې حل شوي دي. موږ هیله لرو چې جمهور رئیس په دې اړه فرمان ورکړي او د کمیسیون کار شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو نړیوالو تمویلونکو د انتخاباتي اصلاحاتو د نه راتلو په صورت کې له انتخاباتي کمیسیونو سره د خپلو مرستو د درولو ګواښ کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو راوستل باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي او د هیواد انتخاباتي نظام د خلکو له تمې سره سمون ومومي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد شفیق لیکي لکه څنګه چې اشرف غني وعده کړې وه چې زه به وزارتونو ته مسلکي کسان ټاکم، هغسې ونه شو. معصوم ستانکزی یوه ښکاره بېلګه ده. محمد عمر له هلمند لیکي دواړه مشران خپل منځي اختلافات نشي حل کولی. په خپل منځي اختلافاتو برلاس نه دي نو په دښمن به څنګه برلاس شي؟ عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي اشرف غنی او عبدالله اختلافاتو په اساس د افغانستان اقتصاد او امنیت ته تاوان رسیدلی دی. یو بل اوریدونکي لیکلي دا حکومت کې لوبې چې تل دی او عادي مامور په ټاکلو کې ولسمشر او اجرایي رئیس په خپلو کې اختلافات لري او وروسته داسې یو څوک ټاکي چې هیڅ اهلیت نه لري، لږ دې په دې خوار ملت هم ورحمیږي. لس نیمې بجې د وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ ماڼۍ کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسأله یاده کړه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شلو مخالفو وسلوالو د وژلو او د 21 نورو د ټپي کولو ادعا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان کړی چې له اسلامي دولت سره د جګړې په خاطر عراقي پوځانو ته د ټانک ضد زر وسلې ورسپاري. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیوال جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، کولای شي چې بیا یې ولولي. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اور په ویب پاڼه کې د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم د همدې ویب پاڼې له لارې صاف او واضح اوریدلای شي. د قزاقستان چارواکي وایي چې د هغو غرڅو د مړینې شمېر شاوخوا 20,000 ته رسېدلی چې نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه چارواکي نه پوهېږي چې د دغو غرڅو د مړینې علت څه دی. د هغه کامیابه غرڅې دي چې په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کلیمیکیا په جمهوریت کې اوسي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته د قزاقستان د استراري حالات او اداري ویل د چاړشنبې د ورځې تر ناوخته په قسطاني سیمه کې د غرسو شمیر چې مړې شوی او خاورې پرې اړول شوی 9201 دشته ورسید. چارواکو دغه راز په څنګلوري اقتوبه سیمه کې هم د آتش پیتو مړو شو غرسو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې نابرابر د دغو غرسو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت څه دی، خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرسو په خوله او د تنفسي جهاز په سیستم کې ځای نیولی دغه غرسې له پښو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرسو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کګوښ کرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبی دی. د دغو غرسو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دغه غرڅې چې شمېر یې وخت میلیونونو ته رسېده د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي اوس شاوخوا 50,000 اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دغه غرڅې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قسطنطنیې د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرڅې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړ پوړو چارواکو روانه اونۍ سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرڅو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولی شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امن ګلدي د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د مې په 14 شمېر 0 ته ورسېد. چارواکو وویل چې د مړو غرڅو په وجود نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن بایف تیرونی وویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرڅو د غوښې نمونې راټولې کړي او د تجزیې او تحلیل لپاره په استانه کې د دې هیواد مرکزي لابراتوار ته استولی دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي. په تیره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمیر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرڅې ښکار کړي دي. ویل کیږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا $80 پلورل کیږي. درې کاله مخکې یعنې د 2012 میلادي کال په مې میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې زر غرڅې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضایي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضایي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمېر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومته غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډوله توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمېر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړې چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ار کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژندل شي. دغه راز اشرف غنی د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کېږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورې، ته پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قندغه د پل عالم د خار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنی قومندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبۍ لپاره مالا تعمیراتی مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ داشان ده تعمیراتی مواد. او پیسې په نن سبا په 15 کالو کې دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله. مریضان کمانډان صاحب داسې جدي امر راکا بل شوبه باندې دغه شوبه باندې دبر بلد نه هم پونه منه پیغام بل شوبه باندې امر وکړه چې دې پیسې اجل به ورکې. که پیسې نه راکې متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې پیسې حق خلاص شي. بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماری پیکا سرنوالی ته چوارالم دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته. بیا کمانډان صاحب ته ورالم رضی مې وکړه. بیا د سرنوالی نظامی ته راجع کړه. دا نظامی سرنوالی ته چې مې بوت دغه اریزه ته لغه جن جلب راکه مکتوبی جلب ورکه متین خان را وغوښته سرنوالی ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امیر تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه را وغوښته. بیا تقریبا 3 میاشتې مخکې د جدید میاشتې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم. بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده، دا خو د حکومت شاید د خپل لجبې خونی ستر کوله پهل حکومت د ایستل 15 کال کې د حکومت پیسې څنګه نظر ایستل حکومت خدا قانون د یو شی چې جوړي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکی به لګین شي جوړيږي نو دا سره کم کې 15 کال کې چې شی جوړ کړي د پیسې حکومت ته نظر ورکړي او پیسې اخیستي د خپل بیا سره واسه ویل شنو وخت پار کمه لخوا څومره وخت ته وایي زموږ به کومه مشکل نه ده دل چې دوه میاشتې مل دوه میاشتې وخت ورک پروانه لري دوه میاشتې سره نو څه ویل کې اخر څو تقریبا څلور میاشتې راځي له جنرال دخوا پرون نه بل ور سره ولې زوال علم د نظامی سره ولې ته سره اوس بیا راتل چې موږ متن خان ته ټلیفون کړی چې ور وخت د پراده د سفیر ته بیا پیسې ورنکه فل بودرې دې پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا ورکوم ما وخت نو سره مو سایت ویل چې سره مو سایت 15 کال کېږي چې ما تم نه وای چې نه درکوم وای چې کوم په دغه دوشنبه درکوم چهارشنبه درکوم سه شنبه درکوم 15 کال په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کا
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وای ما دکان وو بندانی سره مالته ولایت کې له ما نه شیشه ولل چې دلته مشه ماته ده ماته به منډه ول چې شیشه را ولګوا که سیمټ په کار کې داله سیمټ را کاله گچ را کا شی چې په کار یو له مال دکان ول را خپل کور شین ته بندانی په نامه ولل خلاصې درته وایم
دغه مواد چې دی متین خان وړي دی دغه بلونه تاسو سره شته
و و شته دغه متین خان مې یو کاغذ اخیستی چې غره تل کې لږه ولا کوش پکې شپې ته ضرورت دی دغه شری له کومندلې له درکه له نالبوی دغه دیوال دغه پوسټه را ورکوم په بل قراردادي باندې لیکل چې دې ورکا دې په ما ده او ما ته بل ختم راکړي چې دې یو لکه شپږ شپږ در په کومندانی له طرفه ده کازدار ریان ابل دې ما هغه
ټول تاسو او بخې د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
یو لکه شپږ شپږ در په
پینځو کال کې یو لکه شپږ شپږ در
نه دا درې کال کې چې موږ ورکوم په دا درې کال کې لنجه مې دا ورسره چې شي نه ورکوم پیسې او شو غواړم په دوه کال کې دومره شي راښکو وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دا مواد واقعا د امنیت قومندانې توریدی او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي
او واک منا ساتنه دوه درې واره ریزی کړي دغه د ریزی پټ کاپی را سره ساده سرنوالي جال پټ کاپی را سره ستا ټول شان د ریزی مچ کړي ټول پټ کاپی مل ځان سره ساتل
بیا بل اخر ورسته فیصله څه شوی امنی قومندانې تاسو ته څه ویلي
قومندان صاحب امنی راته فرض کول کله جدي چې دې پیسې خامخمه تخان ورکه متل خان ته ورز غته مرواچه ولا د څه شو د جیل ته یو ورځ بیا به ته خوښ ویلې ورکوم قومندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم لږه ستنم دغه ویش پګم میاست بیا تیر سو دا دوکه باجی غلطی دا سرنوالي نظامی صدا سرنوال سره ورته یل چې په دوه میاشتې کور کې ویل وکړ ما ور مینه کا بالکل زید دوکه باز غلط پرېپکار چل با دغه سره یم دا رزي شاتم درکم د سرنوال سره د نظامی سرنوال سره ورته لیکل دا
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما دا د کمانډان صاحب افراد دا یا سیمن صاحب دا د کمانډان صاحب کو تر لاس لاندې دي دغه امتن خان خو دې ته به څه وورو د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکړي خلک ولې زبرې مزمن ولې زبرې خلک دغه رکم دي خلک چې حکومت نه پاشل نه شي ولې وګه څنګه پراته اولاد نه وګه دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسرو کې مجبور چې بل خواته مختو کم
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنی قومندانې اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپل پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغستونزه د کورنۍ چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرح کړه
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا 15 کال مخکې دا کار شوی دی ایجاب کیږي چې دا امنیه کمانډان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ما وزیر صاحب ته چې د حکومت ورکی چې د بودیجینه اغه مخکنی پیسې ورکړشي خو ان شاء الله
نه نجربي صاحب بخي په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي یعنی 15 کال مخکې په دوه کالو پور د یو لکو شپک شپې تزاره او دا درې کال کې چې قندغه دی پیسې په سمنډه تړل کې او دغه کس د تعمیرات او امر متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکړي
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره د موضوع شریک کړي خو نه دی کړی اوس هم چې تاسو مهرباني کړئ د ان شاء الله یو حیات لګو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما وطنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپل بودیجی لري پولیس خپل قراردادونه لري پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي او متنونو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت به وي باید پلیز د قراردادونه مطابق د اصول نه جنس واخلي. خو بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قومندان صاحبان او اغم غفلت کړی دی، خو دا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قومندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکړه، هغه چې پیسې نه دی ورکړی، باید دا ورور وزارت داخله نه دی، تفتیش اداره نه، 119 لار نه، او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دای چې به هغه په مغه وخت کې شکایت کې خوست نه دی شوی. بیا مونږ کوشش کوو انشاءالله دا مسله مونږ حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قنداغا جان پیسې ورسی مونږ شریک کوو. دا موضوع
نجابي صاحب دا هغه وایي د قنداغا وایي چې دا یوازې نه دی، څو دوکانداران نور هم دي چې د دوی پیسې د لوګر په امنی قومندانۍ پاتې یا په همدغه قسمتین خان چې د تعمیراتو امر دی. فکر نه کوئ چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویي هم کوي، داسې موارد لري؟
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې هیات توظیف شوی دی، مسله بررسی شوی دی، خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی، نن کوشش کوم چې یو هیات لیږو دا مسله د نږدې نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قنداغا جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلونه او اسناد لري
او د سره بوي انشاءالله ما دا موضوع گزارش رو رعایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم، د وزیر صاحب نه هدایت اخلم، کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسما چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره بعد اجرا شي او پیسې ورسي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قنداغا ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې دوی اسناد موثق؟
په دې صورت کې قنداغا جان اسناد بولري د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنس اخستوي، مونږ تاسو ته وطنانو ته او قنداغا جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو و دا انشاءالله پیسې اخلي، کوم مشکل نشته. خو زما خبره داده چې باید قنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري، یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو ته څه وخت قنداغا مراجعه او کی څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده، مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې، زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي، زه ژر تر ژره هیئت توظیفوم، موضوع بررسی کوم، د چا چې کوم حق وي انشاءالله اغوی تا حق ورسی.
دیره منه نه کور ودا
میربانی دتانم دیره منه نه چه همیز دا موضوع ما سر شریکه زده هم وطنان و دتاسو پا خدمت کیم.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې لمون سره تر حق لی. زمون در تیلیفون شمیره ده 0-2-9-8-2-9-0-2-0.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده هم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د زلمو دروختي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیاي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکي کې پلي کول غواړي مکمل معلومات راکړي.
چون موضوع صحت یکی از اولویت‌های دولت وحدت ملی است
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې که نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخه ونیول سي او خدمتونه هم معیاري سي. درېیمه موضوع د درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده، او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نه سي رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځنډني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلدا چې د ملي وحدت حکومت ته نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت متونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یو لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ختیس په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. کو وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څو وخت پیل او څو وخت به بشپړشي؟
کمپلیکس ختیس کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره.
ختیس کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو ارتوی نسی پوره کولای. نو مدا احساس کړه چې د یو ځنګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 3 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره بیا هغه کسان چې په خور او اسلام آباد ته د درملن لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي، او یا دا امکانات به ولري چې د درملن لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است.
مشیله منیو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار 2-3 کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکشي کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د اغه خان روختون په 12 کلونو کې د غلطه رسیدلې دی. مشیله منیو چې قدم په قدم د غیلې ته ورسېجو، خو اده مودا ده چې اول دغه روختون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هواري کړي او قرار قرار کېدلای سي چې شاسنتیاوي پکشي برابر سي، شه متخصصان ورته سی او گاوندوی هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
رفتن شوه به کشورای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی. که راته ووایاست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکل ایست که وقتی میگیم ارزی خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو. موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ 4 ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کوي. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو. نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل، تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ییز هم نه. دوهم موږ شاوخوا 40 روغتونونه تنظیم کړل او نومو پرې کښې شو د لمړنی تشخیصی مرکزونه ځکه نه عاجل خونه درلوده نه د عملیات خونه نه د وینی بانک او نه متخصصین نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اسلاس او هم نورو ته عبرت وګرځي نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی تر اوسه نتیجه نه درغلی او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې تر سره کیږي هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دی راغلی او صادقانه باید وایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو هم فساد ورکړو او هم کیفیت شکرو او د غلاس خدمتونه پراخ کړو مشارتیا وینو چې خپل کډری سیاست هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده هم د مشارکت او هم د ورتیا نو ځکه د کسان باید د شفاف سیستم لاري راسي ټول هغه معیارونه چې موږ پکې په پام کې لرو باید عملي کړو کنه نو ناشونی به وي
ان شاء الله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما نظر داریم باید عملی بکنیم د غیر از اون ممکن نیست
وزیر صاحب تاسو په افغانستان کې د میندې او ماشومان د مړین د کچې درټټولو په برخه کې یو درې ورځې کانفرنس درلود پایلې څه شو
ای کانفرنس برازی بود کې یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر به
دا کانفرنس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنه بیا را تازه کړو زموږ د میندې او ماشومان روغتیا په ځنګړي ډول د امیدواری پر مهال او دغه ماشومان مو لسرخکان او نورو ساري ناروغینه ځوريږي او د مړینې کچې هم پکې ډیره ده نو اړینه و چې موږ یو ځل تمویل کونکو سره خبرې وکړو ژمنه واخلو د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې په ستراتیژیانو سره سلاس وو د کابل په نوم یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو د افغان دولت ژمنه دا و چې شفافیت پر راوړي او د ادارې فساد پر وړاندې به مبارزه کوي خپل ادارې سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ سیستم او پروسیجر مو سم او شفاف وي موږ منو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو نو دا غو فرصت چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د شیر وخت لپاره ورنه استفاده وکړه
کې یو فرصت بود کې مو از استفاده کړیم په خاطر بهبود صحت مادر او اطفال د افغانستان
د مرستې اندازه معنی نشو
انوز مشخص نیست با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پوری نه ده مشخص سوی که چه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پوری به وي خو لا هم سمنه ده مشخص سوی ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري خدای چې د مالی او تخنیکی مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی تمویل کړي
خدمتشون بره او مو امیدوار سیم کو ویره تمویل میکنن چون تعهد کردن
خغله وزیر اید بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یای هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت ده درملنه لپاره د غو هوادونو تولاړ شي
د یی کار مو با کشورای همسایه با وزرای ساتامی مثلا پاک کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان هندستان ترکیه او امریکا د امیر اختیال وزیرانو سره خبرې کړې دي له هندستان سره د ناروغانو د درملنه پاړه خبرې سوي دي ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکي لفټ پورته کړی او ورته ویلي و چې ستا ایم آر آی مو وکړه موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړ کړې چې یو شمیر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی اندازه معلومه ده خدمتونه معیاري دي نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته و په هو چې راسن همغه روغتونونه ته ولاړ سي چې هم د ژباړې غمه بیغمه وی هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده و نکړي نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونه په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی کته هم هند ویلې چې د یو شمیر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ د هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې و نخلي په پاکستان کې هم دا کار سوي دی دا خواجه موضوع ده خو اصل خبره ده چې موږ باید هم دا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نشي په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خپلې سوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي د اماراتو د دولت شمنه داده چې د تجهیز روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي د یو لار د چې د افغانانو ستونزه هوار ولای سو بل له چین سره خبرې سوي ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی هغه هم لیوال دي چې دغه روغتون تمویل کړي کوم جو کولای سو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدماتونه شکړو نو لاقل د نیمو افغانانو ستونزه به هوار کړو چې به هرته د درملنې لپاره ځي
جلوګیری کونیم او خدماتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب دروسی پختنه پتوګه غواړم پختم چې خلک په کتنځایونو لابراتواري معایناتو او پروختونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
فیسو معیاري نیستن. فیسو هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلانو او د رسنوي لاري تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.